پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د تلینه هم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه کابل ته راولېږدول سي، او شایي دوی وتوانېږي چې د دقیق شمېر اعلان کړي چې څومره کسانو رایې ورکړي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د 1200 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار یې پیل کړی، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کالیفورنیا ډیموکرات ادم شیف دي د خیانت په جرم ونیول سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د کابل له ټولو مرکزونو څخه مواد د کمیسیون مرکزی ادارې ته انتقال سوي، او د نن ماپښین پورې به د افغانستان د دوو ولایتونو څخه چې پاتې دي مواد مرکز ته ولېږدول سي. د کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ویلي چې دوی فکر کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې به ټول مواد کابل ته انتقال سوي وي. د ښاغلي ننګ ویلي چې دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به 3 میلیونه یا څه باندې 3 میلیونه کسانو رایې ورکړې وي. دوی ویلي چې تر اوسه پورې ورته جوته سوی ده چې تر 2.5 میلیونه ډیرو خلکو رایې کارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس د دغو څرګندونو جزئیات وروسته په خپرونه کې اوري. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد پر ضد به د درېدو لپاره له هرې قانون نیلاری کار واخلی. عبدالله عبدالله ویلی دی چې دوی پر ټولو خلکو ژغ کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته دی ماتل سي، چې د خلکو د پاکو او شفافو رایو پر بنا ارقام اعلان کړي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 پولیس وژل سوي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد ویلي حمله بیګاش په پیل سو، وسلوالو طالبانو په شورتېپه کې پر پوستو ډزې وکړې. د وسلوالو طالبانو یو ویان دا کړی چې وسلوالو یې د شورتېپه ولسوالۍ نیولې ده، خو فرهاد دغوی ادارت کړې ده. منیر احمد ویلي چې شورتېپه ته اضافي ځواکونه استول سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افصل حدید ویلي چې که اضافي قواوې شورتېپه ته ولاړې نسي، شایي هلته د دولتي ځواکونو تلفات شورتې په لری پرته سیمه ده. په اورزګان کې چارواکو ویلي دي چې په ترینکوټ کې په هوایی حملو کې و وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته نن ویلي چې وسلوال کسان تیره ورځ د ترینکوټ ښار په مختلفو سیمو کې په ځانګړي ډول په خانقاه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایی حملې پر مهال ووژل سو. هغه ویلي چې 14 نور وسلوال طالبان هم په سیمه کې سته چې هغوی تر خاورو لاندې سوي دي، او د هغوی درک نه دی معلوم چې مړه دي که ژوند دي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست په سپیرې موساخېلو ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 1200 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د دغو ودانیو د جوړولو کار پیل سوی. د خوست والي حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو 1200 ښوونځیو به 2.5 میلیونه افغانۍ ولګول سي.
من د 1200 ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید ښوونځیو کې کوم اړتیاوې دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
دغه ښوونځي به د خوست والي په وینا په شپږو میاشتو کې جوړ سي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت دیموکرات استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا کول لپاره د تحقیقاتو مشري کوي باید د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ترامپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه د استیزا مقدمه جوړه کړي. د کانګرس دا ډله په دې اړه چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی و چې د جمهور رئیس د خوانی مرستیال جو بایدن پر تحقیق وکړي څېړنې کوي. جو بایدن د دیموکرات ګوند دی هغه بشای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ په وړاندې لوم د کاندیدانو وي، خو جمهور رئیس ترامپ پرون هم ټینګار وکړ چې د اوکراین له ولسمشر سره د جولای په 15 عادي خبرې کړې دي. د چین حکومت نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیست نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه څرګنده کړي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګفینګ په نوم د لویو توغندیو په ګډون پرتمین پوځي پرېډ ترسره کړي، خو په هانګ کانګ کې له نږدې 4 لاریونونو او اخوډب وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روانه ده. په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکي غواړي چې د چین د حکومت دغه ستره ننداره تر خپل اغېز لاندې راولي. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمانو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوې، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د حقوقو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره د چین لاسوهنه ګڼي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون له داسې 15 پراختیایي پلانه پرده پورته کړه چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به هغه حد ته لوړ کړي چې اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره اولویت لري.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي او د پاتو دوو ولایتونو څخه به هم نن ټول مواد مرکز ته انتقال سي. په اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دی.
موږ د تڼیو، ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم
په خوست ولایت کې د 12 ښوونځیو د جوړولو کار پیل سو. تاسو د دغه ولایت د والی ژغ واوریدئ. او په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اورو. د دوه نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرشغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي او ټاکل سوي چې تر نن ماپښینه پورې د دوو ولایتو څخه هم مواد مرکز ته انتقال سي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وسول څه باندې 2.5 میلیونه کسانو رای ورکړي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ته ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ زهیر مل صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې چې د شپږم د میزان یا د تلې د شپږمې په ټاکنو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو خو تر 3 میلیون کسانو کم رایه ورکړې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارو انشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمیرې وروستۍ نه دي او شاید تر 2.5 میلیونو دغه شمېر ډېر پورته لاړ شي، اما تر 3 میلیون پورته نه شي تللی. ښاغلی نه همدا ډول د کابل د موادو په اړه باندې وویل چې د کابل د ټول حوزونه او همدارنګه د ولسوالیونه تاکستو کې مرکز سره رسیدلی یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او نن ورځې په اوږدو کې څلور نور ولایتونو ټاکنیز مواد کابل ته راورسېږي. ښاغلی ننګ همدار ډول وویل چې یو شمېر ارقام په ځینو برخو کې تغییر کړي دي، البته مشخص ډول باندې ما څه پوښتنه وکړه چې په ځینو ځایونو کې د مراکز په اړه باندې یو ډول شمېر خپرېږي او په ځینو برخو کې نور ډول. خو دوی وویل چې موږ هر اعلان خپله کړې ده هغه کوم لیکلي دي چې شمېرې ټولې د تغییر په حال کې او بدلون کوي. د دې سربېره ښاغلی ننګ دا یادونه هم وکړه چې د دوی
ډیر مننه زهیر مل صاحب، تاسو که د خپل ځای ته لږ تغییر ورکوئ دا ستاسو ږغ موږ ته سم نه راځي او قطع کېږي، ږغ مو قطع کېږي. تاسو اوس کولی شئ چې دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. زهیر مل صاحب درنو اوریدونکو، تاسو د امید زهیر مل صاحب راپور اوریدئ چې د انتخاباتو په اړه تازه معلومات را سره شریکوله او دی په کمیسیون کې وو. د ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل له ټولو مراکزو څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوي دي او ټاکل شوی چې تر نن ماپښینه د دوو ولایتونو څخه هم مواد مرکز ته انتقال شي. که کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز ته کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې کمیسیون به څومره وتوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبه د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رامنځته سول چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثره شوي دي، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه د کمیسیون متاثره کړي. لومړی کمیسیون په دې ونه توانېد هغه څه چې وعده کړی وه په دوو ورځو کې د ټول راکوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې د خلکو شریک کړي چې یعنې په ټولو ټاکنو کې څومره خلکو برخه اخیستې وه، او دا هم خلکو یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړې ده چې ارقام ولې داسې په یو شکل باندې همدارنګه په یو وار باندې نه مطرح کېږي تر څو هغه شک ته ځینو لمانځی شي. دوم څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته دغه مرحله اوږده کېږي او غځېږي اندیکنی زیاتوی چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درګه تخنیکی مداخله پروسه کوي ونیسي، نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زه تسر راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هماغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته وروسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډېر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیکت کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول او هغه ځینې مرکزونو ته یعنې مواد چې په وخت رسېدلی مخکې له ټاکنو ورځ یا د شپې هم دوی لګیا وو، او دا یو لوی فشار و په لوجستیکی برخه باندې اوس هم که دغه پروسس مونږ وکړه کیږي چېرته پلار کې مشکل ده چېرته امنیتي ګواښونه دي چېرته جګړې دي او چېرته مواصلات او مخابرات مشکل لري نو دا طبیعتا چې کمیسیون هغه تقویم به تر یو حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسې تقویم یاد کړو چې دا به متاثره کوي که ځان پکې رامنځته کیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپلې بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځېږي نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په ټاکنو کې زینه ساتي اندېښنې راپاروي او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثره کیږي او اغېزمنه کیږي. اوږده د کمیسیون لپاره هم یعنی ډېر کومک نه کوي چې تر څو د ټول قناعت ورکړي. په ښه توګه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو او ری اوس هم ورزو رحمت الله افغان ته غوښنې سوچي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت د مشترکینو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د مشتریانو د خدمتونو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړ. د دغه شرکت مسؤلین وایي دغه مرکز د مشتریانو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د نویو میټرونو او ترانسفرمرونو د خدمتونو د وړاندې کولو په هدف هم کارول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغه مرکز په کابل کې جوړ کړی او په کم وخت کې به یې ولایتونو ته هم څانګې وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د برېښنا شرکت یو شمېر مشتریانو د دوی ستونزو ته د نه رسیدنې په هدف په دې اړه شکایتونه درلودل. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د شاوخوا لسو سوداګریزو شرکتونو جوازونه لغوه کړي. نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سربېره یو شمېر نور شرکتونه هم د سقوط په حالت کې دي. ښاغلی عالمیر زیاتوي چې د دغو شرکتونو د تړل کېدلو عوامل له قوانینو د شرکت د مسؤلینو نه پوهاوی ده چې په خپل وخت مالیه نه ورکوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د شرکتونو له مسؤلینو غواړي چې له قوانینو ځان خبر کړي او په خپل وخت شرکت مالیه دولت ته وسپاري. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو سترلنګ پوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلدارې 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلي زلمانځي په هنګ کانګ کې مترزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیاری نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. لدې څخه اورو.
پیکینګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورتي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکې درلود په ډېر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنگي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره شو. د مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هنګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هنګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بې ساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول سوي دي. په دې ځای کې دیوالي خندونه ایښودل سوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای سوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د ویې میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولي. د ښار چارواکو د موټر تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی سوی وو نن بند وو. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لنجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل سوي دي خو د پراخې ډیموکراسۍ ډیموکراسي او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونو ته پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یوه مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د خوست په سپیرې مساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 1200 لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل سو. چارواکي وایي د یادو ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ سي. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامونده د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 1200 خوانځیو لپاره د نوی ودانیو د جوړولو او شپږونو خوانځیو لپاره د زینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادې ودانۍ به د شمال دوامونده سپیرې مساخیلو ځاځي میدان او تڼۍ په ولسوالۍ کې جوړ شي. خوست والی محمد حنیم فدایی آزاده راریو ته د یادو خوانځیو د کار د پیلیدو په باب وویل:
موږ د تڼیو ځاځي میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 1200 خوانځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید خوانځیو کې چې کوم اړتیاوي دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی خوانځي لپاره ودانۍ ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل خوانځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي چې تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې د دوی لومړني خوانځي منځنیو او منځني خوانځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب به ابتدایا دی سخت کول دغه کوم شاګردون چې می خو خلصيږي یا به شډل ته سي یا به دوام ته سي یا به بل ځای کې دوی خپل تعلیمي هغه ته سي چې دوی د زده کړو وکړو. نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایا خوانځی میخته په متوسطه بدل.
د خوست پهن رئیس نصیر احمد روخان ویل د سیمې ته د پهن په برخه کې پوره توجه وکړي. خود د پهن په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پر لپسې همکاري لازمه وبلله.
تشکیل په برخه کې کومک کوو، د ودانۍ په برخه کې کومک کوو، اما پهن بهیر کې لوی منډه وای تاسو خپل واخلی، اولادونه مکاتب ته واستوي، د درس پختنه وکوي، د معلم پختنه وکوي، په ټوله کې که تاسو د دغه بهیر غړي ونه اوسېږئ، د دغه بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ، زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولی.
په غونډه کې د شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچتې کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم ارزو یو بلې موضوع ته چې د اروزګان سره تړاو لري. روغتیایي چارواکي وایي اروزګان کې د زرګونو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د دغه روغتیایي چارواکو په وینا یاد ماشومان په هغو سیمو کې زیات سوي دي چې له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي، په دغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
روغتیایي چارواکي وایي په اروزګان ولایت کې د پولیو یا ګزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونه ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا یو لک څلوېښت زره ماشومان له هر ډول واکسین څخه بې برخې دي. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بد وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ټول چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي ترڅنګ د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته سوې ده.
چوتری شم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اوس وسه دا سمسته دا سالت کيو چې موږ ته کې مشکل نکوتم نه پریږدي چې نکوتم یو څه په ډېر وخت موږ د طالبان سم کې نه تللی موږ د تخنیکی کسان هم نه پریږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وسه چوری ولسوالۍ کې اوبېت شت دغه اوس خلاد د ګرمي و دا په منی او په پسرلی کې او دغه بکونه ډېریږي موږ ست دې په خطر ډېر ګوري چې دغه منی روان دي چې د ډېر ماشومان په دې اختص او شات مرګ میرم ولري
دغه روغتي چارواکي وایي کچيري یاد ماشومان ته ژر تر ژره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادي خطرناک مرګونی ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي
د دې غنن تنظیم د څلور پنځه شپې الته تبې کوته سي
د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته له ولسوالۍ څخه په شری ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګوني حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمېر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دي دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوه کالو څخه نیولی بیا تر پنځو کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي بي بي سلما او نجيبه چې ماشومان یې د شریف ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل
د
بشری حقونو د کار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیاری یادوي دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې ثبت سوي په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوي رد کړي وي چې ګڼې دیږي د واکسین خنیولوی ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو له کوله لتیرو څلورو کلون رئیس شاوخوانیوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبان څخه ده د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د دغه سیمو خلک د دولت له زیاتو خدماتو څخه به برخې دي او دغه راز په تیره بیا له روغتیایي
ستاسو له پیغامونو
د نظام د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم او بیا دا نه یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سوه او داسې سوج شوه دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړې وې وعدې ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم زه سل رایه لرم په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې وارې انتخابات سیاسي جمهوریت رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه د دې ټولو انتخاباتو پخوانۍ کې دا شفافه وه پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې تر منځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده ډېره شفافه او ډېره په زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټله زمونږ خو زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایه السلام علیکم
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کې دوی راوتلي وه نو واقعا نو زه د ولسمشر اشرف غني سره دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه زندې د ناظرینو پیسې دي پل پر وخت ورکړي. هغه نه پیسې چې وي وزره یا دي کوي وي اکثره د ترغلي دي وس وي 2000 دي 3000 دي د کامل خان پیسې نه دي ورکړي وي 2000 کالداري ورکړي دي ویني هغه غواني وي د کالداري وکړي د مسلمانو مشاغ دي چور پل پیسې دي ورکړي دا په دې شرایط سره وتلي وي. نو دا زړه دې دا پیغام پریږدم چې زما پیغام نشي کې مننه دا زړه دې
زاتو سره نیو لایټ نه خبرې کوم دا اوازی انګلیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د استیکر لګولې ولې او له هغه چې 2 میلیونه خلکو راي ورکړه او دا هم